اخلي د دې سیستم لاري اخیستل کیدونکې نه کی دومره دقیق او څرګند دي چې د جعل کارونو لپاره د درغلي امکان نه پریشتي. د دې سیستم لپاره د توموګرافي فوتو اکستیک پنوم لوی وی ځانګړي ټکنالوژي کار اخیستل شوی دی. د لاس ګوتې پر یو شیشه ایښودل کیږي، بیا د سکن د ماشینونو په شان لیزري وړانګې پر ګوتو لګیږي او د ګوتو د رګونو درې بودي عکس اخلي. دا سیستم پر شپږ ویشتنو ازمویل شوی او نتیجه یې بریالۍ وه. چلون کې وای چې د دې سیستم دقت په سلو کې نه نیوی دی. وروسته به دا سیستم ټولو دولتي او حقوقي ادارو ته وسپارل شي چې د ګوتو له نښو سره سروکار لري. تر اوسه پورې د دې سیستم د بای او په دې اړه چې بازار ته به کله راووزي څه نه دی ویل شوي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. دا ونی لا کور دنجونو د تېختې پښمیرو عواملو او حل لارو غږیګو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د څارنې ورسونې د څنګه مشر خغلی عبد الواحد سیرت دی. سیرت صاحب کا په پیل کې درته وای چې د کمیسون د شمیرو لمخې لا کور د تېختې څومره پیخي په کابل کې ثبت شوې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مرکزی زون په تیر کال کې درې نوي قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی، له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاسې په تېخته باندې بریالۍ کړي دي چې باید وتښتېږي له کورونو فرار وکړي، سره دا درې نوي قضیې دي چې البته د درې نوي قضیو نه یو درسې لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالت معلوم نه دی چې دوی چیرته دي، خو بهرحال له کوره سره وتلي دي، سره تللی دی چې نه مونږ ته راغلي دي او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په نور دوه شپېته قضایوي دي چې کمیسون ثبت کړي دي. په دې اساس باندې دغه دوه شپېته قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دي فامیلونو ته راغلي دي چې هغوی یا د دوی خواست کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسره لاړ شي او یا هم د هغوی په لټه کې سي چې تر هغه دا پیدا کړي. نو مجموعاً داسې ویلی سو چې درې نوي قضیې چې په هغه کې له یو دېرسې لادره کړي او دوه شپېته یې معلوم دي خلکو ته.
ولې ځینې نجونې او میرمنې له کوره تښتي؟
د دې نه مخکې باید زیات شي ته اشاره وکړم. دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ژوند له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګنې ځای باید ډیر توجه پرې وسي. د اسلامي قوانینو او د وضعي قوانینو په رڼا کې باید دا ډیر سمبال او ډیر آرام او مستریح بستر د ازدواج لپاره وسیږي. خو متاسفانه زمونږ دغه نن کورنۍ او یا دغه اولین مهد اجتماع چې دی، چې اجتماع له د ازدواج و کورنۍ نه تشکیلیږي، دغه ناسالم دی. نو اهداف ډیر زیات دي. مختصر ډول باندې داسې ویلی سم چې هغه ښځې چې د افغانستان په دغه ناوړې حالت کې یا په دغه ناورین کې چې دوی واده شوي دي، هغه تعداد کسا خلک دي چې دوی باندې ظلم کېږي یا خوښ نه دي یا په بدل ورکول شوي دي یا په سابق باندې د یو جنایت او د ظلم په مقابل کې دوی ورکول شوي دي. نو دغسې خلک اول په دې کې بعضې متأهله ښځې د خپل تفریق تقاضا کوي، یعنی له خپل میړونو سره دوی خوښ نه دي. په دې اساس باندې یو هدف د فرار د کورونو نه دغه کټګوري ته تشخیصوي. بل د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې هغه یو ښځه یو نجونه خاصه نجونې په کورونو کې چې اوسیږي هلته دوی سره خشونت کیږي، دوی دویم کس په سترګو د تور ګوري او نه مور ورسره ښه چلند کوي نه پلار. نه دغه آزاد فامیل دوی سره سم چلند نکی نوبینان پدی اساس باندې دوی دغه کور ځان ته پیواز دی آرام او دی او مستریح بستر پغه باندې هغه دوی ته دی عذاب اغیر نو پدی اساس باندې دوی غوړ دی عذاب نه ځان خلاص کی لاس په فرار کی بل خل دسی تعداد خلک چې هغه په قصد ازدواج باندې چې خپل قصد اراده لري چې به یو شا سره ده په خپل خوښه باندې واده وکړي نو کورنۍ د ده مهنې کېږي په دغه اساس باندې دا خلک فرار کوي او داسې بعضی خلک دي خویندې دي چې هغه سن قانونی د قانون مدني یا قانون اساسي په اساس باندې تکمیل کړی نه دی هغه غواړي چې په ازدواج باندې ورکړي په میړه باندې ورکړي نو هغه نه غواړي چې میړه هغه بل دا چې تحصیل او توهین او تاخیر دغه موارد دي چې ډېرې خویندې او یا هغه خویندې چې هغه په میړه او ازدواج یې کړی دی د کورونو نه فرار کوي
هغه نجونې چې له کوره تښتي پایلې څه کېږي یعنی دوی له کومو ستونزو سره مخ کېږي او ژوند یې کوم لور ته ځي
اصل عواملو یا د دې هغه پیامه دی چې مونږ وایو دا دی چې نجونې ته همیش په کورنۍ کې داسې نظر دی چې دا خو د بل کور ده نو دا نه حق به د تحصیل لري نه حق د اقتصاد لري نه حق د یو خبرې لري نه یو حق به د کور کې داسې لري چې ګویا دا د کور عضو وشمیرل سي نن دا سبا ځي همیشه هم دغه خبرې په کورو کې چې نجلۍ خو د پردي کور ده نن دا سبا ځي نو دا خبرې ارزښت نه ورکول کېږي حتی په کور کې چې د کور په جوړېدو کې یا د کور په ډیزاین کې الګ نظر ورکوی سي خو نجلۍ نظر نه شي کوی ځکه ته څه کوې ستا کور خو نه دی ته بیا بل کور ته ځې نو بل رعایت د حقوق بشري چې دی کم مکه چې مخکې اشاره وکړه چې نر او ښځه مساویانه حقوق لري هغه حقوق په کورنۍ کې نه رعایتېږي او بل همدغه مخکې چې ویل چې کله یو نجلۍ پلار مور غواړي چې یا ورور حتی بعضې کورونو کې پلرونه نسته ده ورور دی غواړي چې دغه خپل خور په اجباري نامزدي باندې یو چا ته ورکړي در حال کې د دې خوښه نه ده سړی به یا معتاد په مواد مخدر باندې او یا به د هغه اخلاق او یا به هغه تحصیل نه لري خو بنا د دې چې په هغه زړه پرې نه وي نو غواړي ورور یې ورکړي او دغه عواملو سبب کېږي چې بیا بالاخره د فرار ته ترجیح ورکړي نسبت د قرار نه نو دغه مختلف عوامل د زموږ د جامع هغه ناپسند عوامل چې شمیر یې په هر ولایتو کې که شمال نه تر شرق شر نه تر غرب ونیسي مختلف عوامل دي چې خزی مجبوره کړی دی چې بالاخره د یو کور نه لاړ سي او داسې ځای ته ځان ورسېږي د اواز به وري اول ته د عدالت ته ورسېږي فقط قصد او عوامل له کور نه وتل دا دي چې دوی هغه خپل عدالت ته ورسېږي او قانون چې دوی ته کوم پیشبیني کړی د هغه خپل حقوق ته ورسېږي
له کوره د تیښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي او په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تل د هڅه کړې ده چې ستاسې له طریقه د رسنیو له طریقه ټلویزیونونو له طریقه او ورکشاپو له طریقه هغه محترمو کورنیو ته یوغوی ته آګاهي ورکړي په دې رابطه باندې نو اولین ځکه چې فامیل لکه ما چې مخکې ویل اولین مهد د جامع دی دغه اولین مهد او یا ټاټوبی که سالم و صالح و افراد هم صالح و سالم دی او که خدا نخواسته ده برعکس و نو افراد بهم دغسې حالت لکه څنګه چې نن موږ تاسې لاس په ګریوان یو نو آگاهی کورنۍ ته مهمه او اړینه ده دویم فامیلونه باید د دوی هغه تقاضا و ته او د دوی خواست احترام ولري لکه څنګه چې یو الک ته احترام کیږي لکه څنګه چې د یو الک نظر ته احترام کیږي لکه څنګه چې د یو الک ټول ضروریاتو ته احترام کیږي دغسې د یو نجونې ضروریاتو ته خواست مشروع او هر څه چې هغه نجونه ضرورت لري انسان دی د هغه ضرورتونو ته په پاملرنې سره باید احترام ورته وسي بل زموږ پیشنهاد دا دی چې څوک د خشونت متوسل کیږي خاصتا عدلي او قضایي ارګانونه د دې عاملونو ته د قانون په چوکاټ کې او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکړ سي. باید هر مجرم یا هر هغه متوسل په داسې اعمالو چې کېږي هغه د قانون نه پاتې نسي. او بل د پولیسو خاصتا چې دغسې متضرر خلک ویني سره دوی ته مراجعه کوي، دوی باید په ډیر اخلاص سره او په ډیر صداقت سره او په ایمانداری سره د دوی دغه قضیه محول د عدلی او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. بل پیشنهاد زموږ دا دی چې هغه ولایتونو کې چې د امن په نامه یا د حمایت په نامه کم کورونه دي استنګای ځای چې هلته باید د فرار د کورونه هلته مختلف خلق اوسیږي، مختلف ذهنیتونه هلته اوسیږي. د دوی د کټګورۍ او د په جلا ځایونو کې ساتل د اړینه او ضروري ده چې تر هغو یو د بل د تجربو نه او یو د بل د کړنو نه یا متاثره او یا تشویق بل کارته نسي. نو زمونږ چون ستاسې وخت کم دی، وړاندیزونه زیات دي، زمونږ په ګزارشو کې راغلي دي، هغه لنډ مختصر ما تاسو ته عرض وکړم.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کوونه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د ګرځندویانو یا سیلانیانو په اکل څومره پیږي
ګرځندوی کولای شي چې دام د یو هیواد لپاره خه تمام شي، ځکه چې فرهنګ او انانه او کلتوري دالته خلک ویني. دا سه هیوادونه دي چې تقریبا 20 سلنه اقتصادي ګټه ټول د ګرځندوی دي.
خپل کوم وخت په سیل تللی یاست؟
هرات ازما، مزار تازما، کابل تر از جلال آباد تا دغه بیتنیم بیتنیم کوم ولایت چې خو ولادي او تازما دغه سی تاریخي شیان ګورم قتل مونږ ته خده.
له تاریخي سیمو او لرغونو شیانو څخه لیدنه کومه ګټه لري؟
تاسو کوي شي په دې برخه کې ملکونه لیدنه وکړي، تاسو کوي شي زیارت لا شي، تاسو کوي شي تفریح لا شي، تاسو کوي شي د طبیعت نه وګوري، تاسو کوي شي آبادی تاریخي او نور برخونه لیدنه وکړي. دا یو ضرورت دی انسانان دي.
نن فهم دی اکل خبرې کوي په پایل کې په افغانستان او نړۍ کې د ګرځندوی دی ورځې پاکل غږیږي بیا ارزښت